په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په اخیرنۍ خبري کې ډای کې زه هارون بچا در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له انیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانه پرسید له مظاهرو په لولو اعلان کړي. د مومندو د سنگ مرمرو نیستي 1500 غاډي لا هم د احتجاج په توګه ولاړ دي. او ایمنسټي انټرنیشنل ویلي د کورونا وایرس وبا پر مهال د یو شمېر هیوادونو لخوا سخت قوانین عملي کولو سره د بیان ازادي محدوده شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وای د ګرانې زیاتیدو له وجې به د اکتوبر له شلمې څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. د تحریک انصاف حکومت خلاف جوړ شوی د سو مخالفه ګوندونو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې ویل چې د عمران خان حکومت ناکامه شوی نو استفاده ورکړي. پرون د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې وکیلانو هم د ګرانې پر ضد د مظاهرو په لړ کې له عدالتونو بایکاټ کړی و. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې ګرانی یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس لوجې د ټولي دنیا مسأله ده. هغه زیاته کړه چې حکومت د بهتری لپاره ګامونه اخلي خو ښایي تر راتلونکو 500 میاشتو پورې حالت هم داسې پاتې شي. له مومندو څخه د خیبر پختونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو وړونکي نستي 1500 غاړي د سپتمبر له 15مې راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مال برداره غاړو د اتحادی مشر حاجی عارف الله پرین مشال ریډیو ته ویل چې د کارخانو له مالکانو د کرایو زیاتېدل غواړي.
د ګرانۍ د وجې دوی ته مونږ وویل چې په بونیر او پرې نور علاقو کې خلکو ترانسپورټرانو له کرایې نه زیاتې کړي دي او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانۍ کې زیاتې کوي. خو دوی مونږ له څه لیف رانه کو مونږ غاړي خپل ودرول.
د ځایي ماربلو کارخانو اتحادیه بیا چې د ټرکونو کرایه د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلې وه خو په دې اړه نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 15 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې کابینې د دې ترڅنګ دا منظوري هم ورکړې چې ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسه آنلاین ویزې واخلي. نوموړي د 15 کلنو ویزو د پیل نیټه واضحه نه کړه. شیخ رشید زیاته کړه چې پخوا به $8.5 فیس اخیستو چې اوس د کال تر اخره ځنډولی دی. البته نوموړي ویل چې د جعلي ویزو د مخنیوي لپاره له افغانستانه دار ورتلونکي کس د ګوتو نښې یا فینګر پرنټس اغستل کیږي. نن او سبا د روس په ماسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړی غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرین په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 16 کیدونکې د ماسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس او افغانستان سربیره پکې له دوی ګاونډي هیوادونو برخه اخلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی محمد صادق هم ماسکو ته رسېدلې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم رسنیو ته ویلي چې یو پلاوی یې روس ته لیږلی دی. د بخنی نړیوال سازمان ایمنسټي انټرنیشنل وای د کورونا وایرس وبا پر مهال چین، روسي او یو شمېر نور هیوادونو سخت قوانین راوړي چې د بیان ازادي حقونه محدود کړي او ناکیدین یې خاموشه کړي دي. لندن مشته ادارې ایمنسټي انټرنیشنل نن په خبر کړي ریپورت کې ویلي چې په ټوله دنیا کې د ناسمو معلوماتو ترڅنګ د حکومت لخوا د بخنو غاړم د حکومتونو لخوا د بیان په ساده د حملو لوجې د خلکو دقیق او په وخت معلوماتو ته رسي اغیزمنه شوي او د ولس د کورونا وایرس وبا د بحراني حالت سره د مخ کېدو توانی متاثره کړي دي. د ادارې د سیډونو پالیسي په برخه کې لوړپوړي چارواکي راجت خوصلا په یو بیان کې ویلي د وبا پر مهال حکومتونو د بیان په ساده بي ساري حملې کړي چې لوجې د خلکو حقونه په شدیده توګه محدود شوي دي. نوموړي زیاته کړه د مواصلاتو ذریعې په نښه شوي، ټولنیزه میډیا سنسر شوي او د رسنیو ځینې ادارې تړل شوي دي. او اخیره خبر د کرکټ په اړه. د عمان په مسقط کې په نړیوال شل اوریز کرکټ کپ کې سکاټلند پاپوا نیوګینی ته د 168 رنزونو هدف ورکړی دی. پاپوا نیوګینی دا مهال په سلورم اوور کې د 2 وکټو په زیان 21 رنزونه جوړ کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو پرون د ګرانۍ پر ضد ټول ملک په کچه د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړ. د اقتصادي چارو یو پوه په عین وخت کې ویره سرګندبی چې له آی ایم ایف سره د حکومت دروانو خبرو په نتیجه کې خای په پاکستان کې ګرانۍ نور هم سیوا شي. د شمالی وزیرستان تجاران او د غټو گاډو مالکان حکومت غواړي چې پر غلام خان بندر د سوداګرۍ او عام تګ را تګ چارې اسانه کړي.
مشغال په ولتا پر روزګار کېږي چې تاجرون ته لیان خلاص شي. د خیز خلک آزاد امیران شاپره د باندې پر اطلای رتلای شي.
او یو تازه سروې خایي چې په خیبر پښتونخوا کې شپږ څلوېښت فیصد ښځې له کوره د باندې ځانونه خوندي نه احساسوي.
پریشا کې شاته ناشته دا رنگارنګ خلک به ته ګوري، عجیباج باندې ضرورونه سره به ته ګوري او عجیباج به حرکتونه وکړي.
هله د مشال رادیو سره اوسه. پر شو رپورټونو ته له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت لخوا د احتساب ادارې او د انتخاباتو د نظام لپاره وړاندې کړي بدلونونه یا په دغه اړه وړاندیزونه رد کړي دي. د دې تحریک مشرانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې حکومت له دې لارې ځان له احتساب خلاصول او پراتلونکو ټاکنو کې په منظمه طریقه درغلي کول غواړي. د تحریک د ګرانۍ پر ضد مظاهرو اعلان هم وکړ. بلخه حکومت اپوزیشن ګوندونو تورنوي چې درغلیو په کیسونو کې لسزا څخه د بچ کېدو لپاره مشرانو شور جوړ کړی دی. ګوهر مسید له اسلام آباد معلومات راکوي.
د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په خبری پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په ټول ملک کې د مهنګایي خلاف د کیمه مظاهره او د جلسې جلوسې اعلان کړای شوی دی. د هغه منځري په دا غونډه کې ټول مشرونه په متفق سره روکړل. مولانا فضل الرحمن دا هم زیات کړل چې د ټول سیاسي ګوندې صوبایي مشرون ته دا هدایت دی چې هغه د پخپل کښې رابطې سره وکړي او یو داسې مضبوط نظام د جوړ کړي چې د هغې په بنیاد باندې په ټول ملک شي مظاهرې کامیابې وګرځي. مولانا فضل الرحمن په نیب ترمیمي آرډیننس باندې هم ډېر اعتراضات وکړل او دی وویلل چې پی ډی ایم دا مسترد کړی دی. مولانا فضل الرحمن وویلل بدانن غونډه کې ټول په متفق سره نیب آرډیننس ترمیمي بل مسترد کړي. د نیب د امریت نه روپته شوی و اداره دو نیب د نن رجه پر د حقیقت احتساب بندې چار نه دو کړي. نیب همیشه د مخالف سیاسي ګوندین خلاف استعمال شوی دی. مولانا فضل الرحمن د حکومت د طرف نه پیش کړي شوی انتخابی اصلاحات مسترد کړل او وی ویلل د حکومت دی طرف نه تجویز کړي شوی انتخابی اصلاحات میشه په هیڅ صورت نه مانی. د دغې نوی اصلاحات په بنیاد باندې حکومت پر اوتلین کې انتخابات شي داندلی کول غوړي. مولانا فضل الرحمن وویلل چې په دا وخت د پاکستان د ایران او د افغانستان سره چې کومې لګېدلې بونډرۍ دي په هغه باندې تاګ ور تاګ بند کړای دی. د وویلل د بارډر د بند کول د وجنا په خوره بند پروت خلق ته ډیر تکلیف دی. مجا دا مطالبه کوي چې دا بارډر د فورن د کاروبار د پوره خلوص کړل شي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په پی ڈی ایم باندې ټوکینه کړې دي. دا خبرې د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په یو خبری پریس کانفرنس کې وکړلې. پی ڈی ایم ویس داسې جوړ شوی دی لکه یو مړ شوی سیاسي هاتی. په پی ڈی ایم شه غونډ هغه خلک شریک شوی دی چې کیمې په دغه ملک شه لوټ مار وکړلې. هغه خلک چې په دغه ملک شه غټه غټه غلې ډاکې وکړلې نن په پی ڈی ایم شه سره یو جوړ شوی دی او د جیت نشانی نه جوړوي. په بل طرف باندې پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ چې کیمه د پی ڈی ایم نه نن سابو وتلې دي هغه هم په ملک شه د مهنګایي خلاف د احتجاجي مظاهره اعلان نه کړی دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې عام خلک شکایت کوي چې د مهمو خوراکي توکو بیې په پرله پسې توګه د لوړېدو په حال کې دي چې له وجې هغوی ته ژوند کول ګران شوي دي. اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ خلاف د ټول ملک په کچه د احتجاج اعلان کړی دی. په داسې کې د خیبر پښتونخوا حکومت یو بیان وایي، په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو لوړې بیې او د هیواد د تیرو حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان په عین وخت کې ویره څرګندوي چې په پاکستان کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پروګرام دوباره احیا به د دې هیواد د ولس ژوند نور هم ستونزمن کړي. پر دې موضوع رپورټ چې د ممندو دیوا مزدور په خبرو پیلېږي.
یو میس مخ کې په 1100 1150 روپای باندې توړه وکنه د دړیزه اوس په 1400
دا د کوزه ممندو د میچنای په ظریف کورونو کې د پنچر په دکان کې د مزدوري کوونکی ګلنبی خبرې وچ وای د خوراکي توکو لړو بېو زخت ډیر پریشان کړی دی. د پاکستانی ولس هم دې پریشانې ته په کتو په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر ولسم د تیلو د لړو بېو او په ګرانۍ کې د اضافه پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان وکړ. د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل هم د اتوار پر ورځ په یو بیان کې دړک وکړه چې که حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره ژر اقدامات ونه کړل نو وکیلان به په احتجاج لاس پوری کړي. د پاکستان مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14 د پټرولو د فی لیټر قیمت 10.9 او د ډیزلو هغه 12.4 روپۍ لوړ کړ. اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف حکومت د اقدامات عوام دښمنه یادوي، خو په جواب کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو لوړېدل او د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تیر حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي. نوموړي البته زیاته کړه حکومت د مشکلاتو باوجود هڅه کوي چې د صحت، تعلیم او زراعت په برخو کې ولس ته اسانتیاوې برابر کړي.
پاکستان ډېر مشکلاتو سره مخ دی، 600 روپے مونږ بجلی استعمالو کنه استعمالو دا به مونږ بجلی ګرو ته ورکو کرایه به ورکو دا مایده کړی د دې دواړو حکومتونو باوجود مونږ چې کوم ریلیف ورکول شو 10 لاکھ پورې علاج فری کو مونږ ایجوکیشن کارډ راوستل وای چې کوم خلک ایجوکیشن نشي افورډ کولی چې هغه ته فری ایجوکیشن شي دا هسه کسان کارډ انټروډوس کو نو مختلف مدو کې لکه احساس پروګرام دی کوم ډیر زیات غریب دي چې دا مونږ کمپنسیټ کو.
خدا اسلام آباد په اسلامک یونیورسيټي کې د اقتصادیات استاد ډاکټر میراج الحق وای د تحریک انصاف حکومت د هیواد د اقتصاد رغول او خپلې ژمنې پوره نکړې شوې. نوموړی ویر څرګندوي چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د مرکزی حکومت روانې خبرې ترې بعد پاکستانی ولس په ستونزو کې د اضافه سبب شي.
چلو مونږ دا خبره مونږ په اوس وخت کې انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو قیمتونه فل شوې دي، خو که دې نه مخکې تاسو ګورئ نو اکانومي زمونږ چې دا هغه نښتې ده کله چې پی ټی آی ګورنمنټ راغلی دی چې یو خو اقتصادي پرمختګ ډېر کم دی او د هغې سره ګرانوالی ډېر زیات سیوا دی او دغه شانتې بېروزګاري هم سیوا ده. خو په دې اوس وخت کې چونکې د IMF پروګرام دوباره اکټیو شو د حکومت او د IMF په منځ کې مذاکرات روان دي، د IMF د طرفه د ټیکس د سیوا کېدو د رعایت اغستو او د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافي مطالبه ده. څومره چې زما انفارمیشن دی نو هغه حکومت چې دی نو هغه امانودو ته تیار دی، نو دا به د یو عام وګړي په ژوند کې په دې اوس وخت کې ستونزو کې اضافه کیږي.
پاکستانی ډان ورسپانې د هیواد د فایننس ډیویژن په حواله لیکلي د حکومت او IMF ترمنځ د اکتوبر پر 14 په واشنگټن کې شو خبرو کې پرمختګ شوی دی. له یادې ادارې سره د پاکستانی حکومت د خبرې چې پای ته رسیدو کومه نیټه نه ده خول شوې د فایننس ډیویژن د سیکرټري په مشرۍ روانې دي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د اکتوبر پر 14 په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې له خبرګرانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تیلو او بجلی نرخونه د IMF په غوښتنه زیاتوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا په سواد کې وکیلانو پرون د ګرانۍ پر ضد مظاهره او عدالتونو بایکاټ وکړل. دوی وویل حکومت د خلکو تسلوتونه برابر کړي او ګرانۍ د کنټرول کړي. حکومت بیا وایي په نړیوال بازار کې د تیلو او خوراکي توکو د قیمت د لوړو قیمتونو له وجې په پاکستان کې هم ګرانۍ ډېره شوې ده او دوی د کابو کولو په هڅه کې دي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د ضلع سوات وکیلانو د موجوده حکومت لخوا د پیټرولو په نرخونو کې د زیاتې په ضد احتجاجي وخت تر سیدو شریف ضلع کچهرینه منګورې نشاد چوک پورې وکړو. وکیلانو وایي چې د موجوده حکومت اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوې، د عام ولس ژوند په مشکل کې دی. احتجاج کې شامل د سوات بار پخوانی مشر او جج شمشیر علي وکیل وایي چې حکومت سره ولس ته اسانتیاګانو ورکولو پالیسي نشته.
په جون کې به بجټ راتو، خلک به دغه پته مو چیرې په جون کې بجټ راځي او موږ مطلب دا چې دغه سره ځان ایڈجسٹ کړو. د دا په هر په هر په لسم اورز د بجټ دی، پټرول ګران، ډیزل ګران، ګیس ګران، بجلی ګران، نن زمنګ نن دوای نه ګران، نن زمنګ انډیکس چې کم دی کم انډیکس چې د کراچۍ نه د لکی ما شار نیوز قتل باندې کې دغه چې هغه 33% زمنګ انډیکس لاندې راغی.
احتجاج کې شریک یو بل مشر وکیل اصغر خان زیاتوي چې په لنډ ورځو کې د تیلو نرخونه پورته کړی شوي چې ورسره بجلی، ګیس او د ژوند د ضرورت زیاتره شیانو نرخونه زیات شوي، ځکه دوی په احتجاج داس پوره کړي.
اوس چې دا ریسنتلی کم د پېټرولو قیمتونو کې اضافه وکړه، د خلکو د وس نه بهر شوی د خبره، خلکو د برداشت نه بهر ده. مونږ سره بل لار نشته چې د دې موجوده حکومت خلاف راوځو او ټول 760 ته دا ریکوست کوو چې دا ستاسو فرض دی، دا ستاسو ذمہواری ده، راوځي احتجاج وکړي.
احتجاج کې شامل د سواد بار اسوسییشن په خوانې صدر وکیل چې د صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شوی ملک پیدا محمد خان وایي چې د ټول پاکستان وکیلان به اوس په احتجاج لاس پوری کوي.
وکیل چې کله میدان ته راوتی د پاکستان تاریخ دی، چې کله وکیل میدان ته راوتی دی هغه حکومت چې ګم دی هغه برقرار نه دی پاتې شوی. مونږ وایو وکیلان، د ټول پاکستان وکیلان وایو، پاکستان بار کونسل وی پروینشل بار کونسل دا خبره کوي چې سٹیپ ڈاؤن شپ آرام باندې
حکومتي چارواکي د رواني ګرانۍ او په خصوصي توګه د تیلو نرخونو په زیاتوالي وایي چې ټوله نړۍ کې د تیلو نرخونه پورته شوي. په پاکستان کې بیا هم د ګاونډي هیوادونو په نسبت د تیلو نرخونه کم دي. حکومت اقتصادي اصلاحات کوي او ډېر ژر به ولس ته فائدې شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو په موخه اوس د غلام خان لارې ورتلونکي ټرکونه کول شي تر میرامشاه ولاړ شي، هلته افغان تجارتي توکي ښکته کړي. تر دې مخکې به دوی په غلام خان کې خپل مالونه ښکته کول او بیا به په پاکستان نیو ټرکونو کې میرامشاه ته وړل کېدل. ځایي تجاران پر دې خوشاله دي، خو وایي چې له ټرک سره یوازې یو ډرایور پرېښودل کیږي او په کار ده چې کلینډر ته هم ورسره د تګ اجازه ورکړل شي. د عمر وزیر رپورټ.
غلام خان بندر باندې تجارت کوونکي په لپورې تاجران وایي چې حکومت ذیلی انتظامیه هغه ګاډي چې په غلام خان بخلي کې دل ورته میرامشاه در په خیل منډي ته راتلو اجازه وکړه چې په خوشاله دي. خو دوی وایي دا محل یوازې د کویلې ګاډو ته اجازه شوه چې در په خیل منډي ته راځي، هلته خالی کیږي. د سبزو او فروټو ګاډو ته لا هم اجازه نه ده شوه. که حکومت زر ټول هغه ګاډي چې افغانستان څخه مالونه راوړي میرامشاه او میرعلي ته پرېږدي، تجارت به وده وکړي، ورپېښه ستونزې به یې کمې شي. د میرام شاه در په خیل منډي یو تاجر غنی محمد وای
په دې باندې میر دا دوا درې کولا د حکومت سره د قسمه قسمه غا سره ستړي استمن شوی نن ان شاء الله دغه میوې چې پای کو راونې دي په می سره د امر واسیه لا کادو چې دا شی میر آره نه منا سہولات او د آره نه منا ګاډي زای اول طریقه می جوړوای شي میر به د سره ټول کوم ملګرتیا کی دایته به میر آره نه منا سہولات پیدا کوي د افغانستان ګاډي د غوټ ګاډي دي د پرا خالی دی د راور یو پوس کړای دی د پرا کلینډر او د راور د دغه ضرورت ته دا دوا سره وی په ګاډي شه دوا کس هم کوس وی مش خال په ولتا پر روزګار کیږي چې مش تا مکمل تاجرون تل یار خلاص شي د خیس خلق آزاد امیران شاه پره د پانی پر اطلای رو تلای شو د مش تاجرون د مش عوام آزاد سی روسی
د افغانستان څخه کویلې راوړون کې د ټرک ډرایور نور محمد وای چې د کویلې ګاډو ته اجازه وشوه چې میرام شاه منډي ته مال راوړي وړاندې با په غلام خان خالی کېدل چه ورته با ډیر مشکل وو
د عمومي سہولت مشتاد موټر آزاد موږ آزاد یو مکسر گاډي کې زباش ټپنی نه ترګدي کلندر نر صاحب ترګدي مشتا د کلندر د 30000 راته چې پازې کې تم کې جنا چې مکس تی جا کېج دي چې باید مشتا دوی کوشش وکړي چې مکسر کلندر پرې دي
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې غلام خان تجارت د پرخ کولو لپاره اقدامات شروع دي د سبزو او فروټو گاډو ته هم در په خیل منډي ته دراتلو اجازه شوه ضرب عملی شي او غلام خان بندر کې نور سہولتونه هم زیاتوي د شمالي وزیرستان د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې پاک افغان پارلیمنټری فرندشپ ګروپ اجلاس د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شوه د غلام خان بندر تجارت پاړه د تاجرانو ټوله ستونزې په ګوته کړې
غلام خان بارڈر ته تلم نو التا یار سم بخپل ستر ګوم کتن ته کمیټه کې خبره پغه باندې شو سپیکر و تو به چې کوم متعلقه محکمې دي چې کسٹم نو کوي نرسي دي چې سکیننګ کې دي فعالیت راولي او غلام خان کې دا سلور بجو نه پس سبا کار بند شو نو بیا چې کوم گاډي بر واوړه دي غي غریبانو انتظار کولو ته چې کار بیا سبا نه حالت بجو شروع کېدو هغه اوس دنده فیصله به وشو چې اوس په سړی بش ګنټه په غلام خان باندې کار رواني ټول نه غټه ستونزه ده غلام خان باندې جماعت خلکو ولغه دا وا مکس سامان راشي په یو گاډي کې انګوري او سیوی او هغه بیا یو یو سوشې پر کوزای کسم ولا بیا دا یو یو شي ویټ کوي هغه چوت نه نه پستا په یو شي باندې خپل کسٹم لګی هغه کوم فیصله دا شوه دا چې باید پهله خو کسٹم بخي ختم شي په دې سبزی او په دې فروټو باندې د افغانستان د چکم راځي او کنا بل فرض محل بخي نشي ختم دلې په هر سبا نه یو ریټینګ
غلام خان بندر باندې تجارت کوونکي د پولې پورې تاجران وخت په وخت شکایتونه کړي چې تجارت کې ستونزې دي حالت د گاډو د تلاشي لپاره عمله هم کم ده عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو متراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او دا خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو یو تازه سروے خیچ په پاکستان کې سلور دیرش فیصد کسان خزه غیر خوندی غنی چې په زیاتره په خیبر پختونخوا کې دي د اکتوبر پر ولسم خبره شوی سروې کې د پاکستان په سلور وړ صوبو کې خلکو پښتنې شوي چې پکې د طبقو په کچه هم د خزو د خوندیتوب جاج غسل شوی دی د خزو د حقونو ځینې فعالان وایي په پاکستان کې د خزو د ناخوندیتوب کچه ښایي په سروې کې تورکل شوی هغه هم زیاته وي د دوی په خبره په دې اړه باید سړی پوکړل شي چې خزو ته د یو انسان په سترګه وګوري او د هغوی عزت وکړي تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې
دا سروے کراچی میشتی مارکیٹنگ او ټولنیزی تحقیقاتی کمپنی پلس کنسلټنټ کړي چې پکې د پاکستان په څلور واړو چوبو کې له شاوخوا 1300 کسانو د شوزو د خوندیدو په اړه پوښتنې کړې دي. په سروې کې دوه پوښتنې سوي چې لومړی داوا تاسو څه فکر کوئ چې په پاکستان کې شزي څومره خوندې دي؟ د ادارې یو چارواکي کاشف حافظ د اکتوبر پر 13 نیټه مشالې ډول چې د دې پوښتنې په جوابونو کې په ډاګه شوه چې په پاکستان کې یوازې 40% کسان چې په کې شزي او سړي دواړه دي دا فکر کوي چې شزي خوندې دي.
شل فیصد کسان ویل چې دوی په پاکستان کې خځې خوندې ګڼي، درې څلوېښت فیصد بیا ویل چې تر یوه حده خوندې دي، او څلور دېرش فیصد دا فکر کوي چې خځې بیخي خوندې نه دي. د خیبر پختونخوا ښځو د نورو صوبو پرتله ځانونه ډېر غیر محفوظ یاد کړل.
دا سروے له ګډونوالو دوم پښتنه په مشخصه توګه له ښځو یا د هغو د کورنۍ له غړو سوي چې دوی له کوره د باندې ځانونه څومره خوندي احساسوي. د دې پښتنې په جواب کې معلومه سوي چې په پاکستان کې 90% ښځې له کوره د باندې ځانونه خوندي ګڼي، او د 50% وایي چې بیخي ځان خوندي نه احساسوي. په دې لړ کې د نورو صوبو په مقابله کې د خیبر پښتونخوا ښځې تر ټولو زیاتې ځانونه له کوره د باندې غیر خوندي احساسوي چې کچه 46% ده. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي امنه خان چې ډاکومنټري فلمونه جوړوي که څه هم په سروې کې برخه نه ده اخیستې، خو له موندنو سره اتفاق کوي.
په ریکشا کې مخې ته ناست یا نو ټیک ده، او په ریکشا کې شاته ناست دا رنگارنګ خلک به ته ګوري، او اکثر چې په روډ ولاړ به خپل کار ته به ولاړې، او چې دا خلک د مخه تیریږي تیریږي عجباج به نظرونو سره به ته ګوري، او عجباج به حرکتونه به کوي ګوري، خو به ته خامخا یو نیم پکې داسې مجاوه ته خراب خراب اشارې هم کوي. مطلب لکه زه د دې خلکو په دې مینټالټی نه پوهېږم چې ښځه ده ولاړه ده، خو څه کار به وي که نه؟ مطلب ما ته خو نه فیل کېږي چې ښځې بالکل سیف دي.
د ښځو د حقوقو لپاره فعال غیر حکومتي اداره عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا څنګ مشره سایما منیر وایي چې د دې په فکر په پاکستان کې بشایي تر 80% زیاتې ښځې داسې وي چې ځانونه خوندي نه احساسوي.
پاکستان کې د لوکل ترانسپورت نه دا محفوظ دی، ترانسپورټ لپاره انتظار کوي، هغه ځای محفوظ دی نه، هغه ځای چې چرته دی کور دا کور نه چې راځي هغه د بس اډې پورې هغه ځای محفوظ دی، او بس کې چې دننه څه کم بتیا مهیان کېږي هغه بله خبره ده. جنې کې چې کالج ته ځي او چې کالج ته واپس راځي د دې بس کې چې دې سره څه کېږي.
په پاکستان کې د ښځو د خوندیتوب قانونونه سته چې پکې یو هم د ښځو زورونو د مخنیوي حق دی. دا قانون د ماده 509 لمخې ښځو ته د حق ورکوي چې که څوک په اولسي ځایونو کې زوروي نو کولای شي پر ضد یې له پولیس سره مقدمه درج کړي، خو زما منیر وایي چې پر قانون ډیر کم عمل کیږي.
پکار دا دی چې اوس مونږ ټول دا الکانو سره او سړو سره کارو، هغه په دې خبره پوي کو چې دا چنه کې دا خزه چې د تنه کار نو زی یا روزګار لو زی چې سن لو زی، نو دا خزه چې دا استاد تفرید لپاره بهر نو شي. هر خزه چې دا هغه معتبره ده، کو هغه ستا سره داغه تعلق شته او کنيشته، هغه به حیثیت انسان یو عزت لري، او تا تم پکار دی چې تم داغه عزت کړي. زما دا خیال دی چې څو پورې مونږ الکانو سره نه کینو، هغې ته دا خبرې نه کوو، یا د هغې هغه مردان دي چې مونږ ورته وایو د هغې څه نوی او تعریف اونو واسو که نه، نو څو پورې دا مسله نه حل کېږي. چې
د پلس کنسلټنټ په دې درې میاشتنیز سروې کې دا هم ویل شوي چې د ټولنې د لوړې طبقې 50% او د لاندنۍ طبقې 38% ښځې له کوره بهر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنې لري.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوې ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده،
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي، او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونا هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمي اوریدلی شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز به انیسی اجمل وورو.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای د ګرانې سیاسي د لوی وجې بعد اکتوبر لشلمې څخه په ټول ملک د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. الټر پاکستان د منصوبه بندي وزیر اسد عمر پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې ګرانې واسه د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس لوجې د ټولي دنیا مسأله ده. لمومند څخه د خبر پښتونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمر او اړوند کې نسبي 1500 گاڑی د ستمبر له 20 راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مال بردار گاڑو د اتحادی مشر حاجی عارف الله پر مشال لیډیو تول چې د کارخانو له مالکانو په کرایو کې زیاتېدل غواړي. خو د ځایي ماربلو کارخانو اتحادیه بیا وایي چې د ټرکونو کرایه د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلې وه، خو په دې اړه نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 15 کلنې ویزی ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې کابینې د دې ترڅنګ دا منظوري هم ورکړي چې اوس ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسه آنلاین ویزی واخلي. نن او سبا د روس په ماسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړۍ غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 6 کیدونکې د ماسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس او افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د کورونا وایرس وبا پر مهال چین، روسیه او شمېر نور هیوادونو سخت قوانین راوړي چې د بیان ازادۍ حقونه محدود کړي او ناقدین یې خاموشه کړي دي. او د عمان په مسقط کې په نړیوال شل اوریز کرکټ کپ کې سکاټلند پاپوا نیوګینی ته د 168 رنزونو هدف ورکړی دی. پاپوا نیوګینی دا مهال په لسم اوور کې د 500 په زیان یوش پیترن سنا جوړ کړی دی.
نمشال ریډیو لاند خبرونه مو سیو بلا موضوع مسکو نن او سبا د افغانستان په تلاو دی نړیواله ناستې قربتوب کوي. دا پر کابل طالبان تر واکمنې دورسته د مسکو فارمیټ لومړنۍ ناست د چتم کیږي د ورستۍ او تحولاتو په تړاو پکې خبري وشي. امریکا ویلي له مسکو فارمیټ سره لیوالتیا لري خو د دې اونې غونډې ته نه ورځي. طالبانو بیا تایید کړی چې د دوی یو لړپوړې پلاوی به په دې ناسته کې ګډون کوي. سفیر الله ستانکزه جزئیات راکوي.
احمد د مسکو فارمیټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 6 د چین، پاکستان او روسیې استازي له طالبانو سره خبري وکړي. لدې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې و، خو بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس خبر اعلان ته وویل چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي.
We will not participate in the Moscow talks.
موږ به د مسکو په خبرو کې ګډون نه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغند فوروم ده. موږ پر راتلونکي کې لدې فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې تا اونې پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمیټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمیټ غړي چې په خوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار د افغانستان د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوند مسلو له شنون کې فاروق فردانه مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمیټ څغواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارات ټینګار کوي، ولی ولی دل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د سرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
ښاغلی فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیا دا زمينه ورته برابره کړي. روسیا داسې وخت موسکو فارمیټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لمخ په زیاتېدونکي ګواښ په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیک سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ اسیا هېوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. جرمنی خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني او اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
صفی الله ستانکزی د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل کېدو له امله اندېښنه څرګندوي. دې کمیټې په اعلامیه کې ویلي له ډېرو هڅو سره سره له څو محدودو قضیو پرته طالبانو له خبریالانو سره د تاوتریخوالي شو پیښو ته ځواب نه دی ویلی. بل لور ته د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند وایي هغوی دا ډول ټولې قضیې سیڑی او عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري. د موضوع تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه کوي چې په هیواد کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډیری قضیې نه څېړل کیږي. په دې کمیټه کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو مسؤل جمیل وقار د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت لره رامنځته کېدو تر دا مهاله د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې، خو تر اوسه نه دي څېړل شوي. دی وایي د دوشنبه په ورځ د آیني ټلویزیون خبريال د کابل په لسمه حوزه کې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شو. تر دې وړاندې د یکشنبه ورځ ناوخته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل د یادې کمیټې له هڅو سره سره له یو څو قضیو پرته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په تړاو د طالبانو لخوا ځواب نه دی ورکړل شوی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته یو شمیر هغه خبریالان چې تاوتریخوالی ورسره شوی بایي د طالبانو د حکومت پر راتګ سره د کار ساحه محدوده شوې. ناصر بوستان چې یوه میاشت دمخه په کابل کې د ولاریون پر مهال د طالبانو له لوري وهل شوی وایي
یوه میاشت دمخه د دویمې حوزې مخ ته ښځو لاریون کړی وو او موږ د راپور چمتو کولو لپاره ورغلي وو. طالبان راغلل او ټول یې وشړل. ما خپل سټنډ اپ ثبتاوه او ژوندی راپور مې ورکاوه. دوی زه د ټوپک په میله ووهلم او دویمې حوزې ته یې بوتلم. درې څلور ساعت حوزه کې وم او هلته یې بیا ووهلم او له ما یې دا ژمنه واخیسته چې له دې وروسته به دا راز راپورونه نه جوړوم، بیا یې راپرېښودم.
ناصر له طالبانو غواړي چې دا ډول قضیې وڅېړي او د خبریالانو لپاره د کاري اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د اطلاعات روز ورځپاڼې دوه خبریالان هم د ښځو له لاریون څخه د راپور چمتو کولو پر مهال د طالبانو له لورې ونیول شول او له سختې شکنجې وروسته بیرته خوشې شول. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سعید خوستی ډاډ ورکوي چې دا ډول قضیې به وڅېړل شي.
نن یو راپور ورسېدو د خبریالانو د ملاتړ د ادارې د ځینو ملګرو له لورې چې لسمه حوزه کې کوم خبریال وهل شوی ده. موږ څېړنې کوو که چېرته داسې کومه پېښه شوي وي نو کومو کسانو چې دا کار کړی د هغوی به د قانون منګولو ته وسپارل شي. اسلامي عمارت د رسنیو او د خبرنګارانو د خبریالانو ساتنې ته ژمن ده، د هغوی حقوقو ته ژمن ده، د هغوی سره به کوم برخورد او بد چلن
نکی. خاغلی خوستی وی هر هغه خبریال چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي لکومې پیښې سره مخ کیږي د حوزو امنیتي مسؤلینو ته خبر ورکړي سو د ستونزو حل ته ورسیږي.
زمونږ رپورت موریدو د اکتوبر پر ولسمه د خزو د کونو د افغان فعالانو مرمنو ترڅنګ د جنو د تعلیم مبارزې ملالی یوسف زای په پرانستی لیک کې د افغانستان له طالب حکمرانانو وغوښتل چې په هغه وخت کې د نجونو پر تعلیم لګولې بندیز لری کړي. د اګست له 15 راهیسې چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند دي. طالب چارواکي وایي د افغانانو تعلیم موضوع ورته مهمه ده او دا چې د نجونو د زده کړو پر مسلې غور روان دی او په دغه اړه به ژر پریکړه وشي. د فرخندې اسد رپورټ ورو
پر ولسم اکتوبر د افغانستان موجوده د طالبانو نگران حکومت او نړیوالو ته په خبر شوی لیک کې د سولې نوبل جایزه ګټونکو او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزای او د بشري حقوقو دوه افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی لیکلي چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرته چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی او یا هغوی د پرایمري سکولونو نه وروسته وړاندې تعلیم ته نه پرېښودل کیږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی جینا چې له ننګرهار سره تعلق لري د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل هلته د جنکو د تعلیم د موجوده صورتحال په اړه اندېښنې لري او باید نړیوال پر دې موضوع خبرې وکړي.
د کومه ابتدایي دوره چې د پرایمري د شپږمو پورې دغه چې دا کنه په اکثره ولایتونو کې د بورې دوام لري چې شپږم پورې جنکۍ ته اجازه ورکړې ده چې دوی د مکتبونو ته ځي، سکولونو ته ځي، مګر د لوړې کوم زده کړې چې د لوړې کوم دوره چې د شپږم تر 12مه پورې دوی ته اجازه نه ورکړ شوی. بل دا ده چې موږ چې څومره خبرې کوو د خپل خپلوانو نه یا خپل ملګرو نه، نو هغه کې دغه خبره هم ده چې هغه وایي چې شخصي مکتبونه چې کوم دي، خصوصي لیسې چې کوم دي، هغه در 12مه پورې لکه کز تکونکي جنکۍ دي کالکان دي هغه ځي.
ملالی یوسفزای، شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، جیشل ډلې او د مسلمانو هیوادونو پر مشرانو غږ کړی چې ګام دې پورته کړي او افغان نجونې دې تعلیم ته پرېږدي. دوی له خلکو وغوښتي چې په الکترونیکي توګه د افغان نجونو د زده کړو لپاره د دوی خط لاسلیک کړي چې دا شان د دوی دغه پیغام نړیوالو حکومتونو ته ورسي او پر دې اړه د افغانستان موجوده د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. په پېښور کې په افغان کنسلګرۍ کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې جنکۍ سکولونو ته پرېښودل کیږي، خو په زیاترو سیمو کې د جنکو پر وړاندې تعلیم بندیز دی.
نو د دې نه کله هم دوی باید منه نشي. موږ د دې لپاره بیا بیا غوښتنه کړې ده او هغه هم دا ویلي دي نوې پالیسي جوړو چې ښوونځي د ټولګي او دا بیل شي، خو هغه تر هغه بیل دي تر څو چې موږ ته معلومه ده د شپږم پورې یعنې فریم دی لیول د جنکو د ورکو ښوونځي یو ځای وو، خو د دې نه پورته ټول بیل وو. بیا پوهنتون ته چې بېرته راځو بیا هلته سره یو ځای دي، خو د ښوونځي دغه کوم دغه چې اوس راغلی ګیټ په کې راغلی دی د دې نه موږ بر بیا بیا موږ یادونه کړې ده، موږ غوښتنه کړې ده د دې لپاره موږ هڅه کوو، زموږ مبارزه روانه ده. کوم د هیومن رایټس والا چې دی څومره ټولنې چې دی ما په خپل باندې ده، نو د دې خو هیڅوک هم طرفدار نه دی.
دا وخت افغانستان په دریو ولایتونو کندوز، مزار شریف او هرات کې د جنکو د اول نه تر 12م ټولګیو پورې سکولونه خلاص دي. له دې پرته د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه پرانیست دي او له دې وړاندې نور تړل شوي دي. دا شان د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د جنکو لپاره سرکاري پوهنتونونه هم تړل شوي دي، خو د جنکو لپاره شخصي سکولونه او یا هغه شخصي پوهنتونونه چې جنکۍ پکې هم زده کړې کوي خلاص دي. بلخوا طالبانو له اول سره د نجونو د سکولونو د بیا پرانیستې لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې ده. روان اونۍ د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلي په هغه هیواد کې د شپږم ټولګي برا د نجونو د تعلیمي ادارو پر پرانیستلو او د دغې پر نوعیت یې کار روان کړی دی.
اوریدونکو د رپورټ هغه برخه چې پکې تاسو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د نجونو د سکولونو د پرانستل کېدو په اړه اوریدل، دا معلومات ځایي خلکو مشال ریډیو ته ورکړي دي. او بیا هم یو بل موضوع چې د افغانستان د تعلیم له حالت سره دا هم تړلې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم استادان د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له وجې شکایت کوي. دوی د طالبانو غواړي چې د تیرو درو میاشتو تنخواه د زر تر زره ورکړي او که داسې نه ونو پاتې پرانستې ښوونځي به هم بند کړي. طالبانو د اګست له 15مې پر افغانستان واک ترلاسه کړی. دا مهال شپږمه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هلکانو هغه که څه هم پرانستې دي، خو استادانې د تنخواه نه ورکول کېدو له وجې شکایت کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې خون کې وای لیوی خو په خار کې د خوراکي توکو بیل وړي شوی او بل لوري ته دوی د درې میاشتې خپل تنخواوی نه دی اخیستي. د بی بی خدیجې د خوانځي خونکې فاطمه مشال رادیو سره خبرو کې ل چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او ماشونه د نور نه زندۍ
د چې کورنی مشکلات هم دغه ماشلې طریقې حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کیږي
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خون کې سمې آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنی اړتیاوی پوره کوي
همون دغه مشات دی د وځي په معاش دغه د انسان دی لمړنۍ اړتیاو دی پوره کول لپاره د پیښې به د پرځ مثال په کورونو کې مشومان دي مشومان دوا ته اړتیا لري خوراک ته اړتیا لري په خاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلې دي د خون کې معاش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره په پیښې به دي د لیوې مشت څخه بری میشت پوری ولا سیوی او موږ تقریبا دا دوا دونی میشت کې تر اوسه پرمو دیو میشت ما شامل نه خسته
د خصوص مدني فعالان هم د خون کوسنی حالت ته پاندېخنه کې دی وای که هغه ته تنخواوی ورنکړل شي نو په دې ولایت کې خونیز نظام به نور هم زیانمن شي مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې خونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي
د اسلامي امارت له مسؤلینو مغوښتنه ده چې استادانو ته او معلمینو ته په خونځیو کې چې درس وایي دوی ته خپل معاشات چې په وخت سره ورسوي ځکه چې په دې سره دوی ته ډېر ستونزې رسیدلې دي کورنی مشکلات لري دوی خپل هغه د استادۍ پر خودلې د نور ورځنی کارونه شروع کړي دي
بلخو په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د خونکو معاشونه د زینو مخکنه یو تخنیکي ګرتیاوله کابل زندیدلی او پونګدی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د خونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدیده او ډیر ژر به د ستونزه هوار شي
د خونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څو نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي ان شاء الله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریب ده دوی لپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کیږي
یاد دي وي په خوست کې خواوشا 300 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېمه برخه یې نجونې دي قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانستل شي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی مبجو
مشال انلاین
په درېنی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو
په ممندو کې هغه ټرکونه لا هم ولاړ دي چې د خیبر پختونخوا د ماربلو کارخانو ته کاڼي وړي د دې ټرکونو مالکان وایي تیرو درو هفتو راسې روان احتجاج یې د دې لپاره دی چې غواړي د کارخانو خاوندانې کرایې ور زیاتې کړي خو د کارخانو مالکان وایي د دوی کاروبارونه ډېر ښه نه دي ځکه نو کرایې نشي زیاتولی البته په دغه اړه له ډرایورانو سره او د ګاډو له مالکانو سره خبرې کېدای شي تفصیل شانواز ترکزیرا کوي
په دالان وخت کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافي ورستو په مهمو کې د ماربلو ټرکونو والا هړتال کړي د دوی هړتال خو د حکومت په ضد نه دي بلکې د کارخانه‌دارانو خلاف ته وای یا خو د دوی کرایې زیاته کی یا به ګاډي کور ودروي د ستمبر د 20 مې راځي د مهمو د ګوډز ترانسپورت یا د مال بردار ګاډو اتحادیه د هړتال سره سم د دوی پوینه چرنه یوازې د ګاډو مالکان او ډرایوران یا کلینر بلکې ورسره مستریان پنچریان په درنګونو کې کار کوونکي او په کارخانو کې مزدور کار او روزګار شوي د دوی د اتحادیه محمد مشر عارف الله حجی مشال رادیو ته د اکتوبر په 13 مو وویل د بیروزګار شي او خلکو شمیره تر د 1500 زره پورې ده
د کارخانو ولا سه په کرای باندې مسله لکه ګرانی راغلی ده د ګرانی د وجې ته مونږ وویل چې په بونیر او په نور علاقو کې خلکو ترانسپورټین لا کرایې زیاتې کړي دي او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانی کې زیاتې کړي خو دوی مونږ له لفرانه کو مونږ غاړي خپل ودرول
دا غاړي د محمدو د ګومبتی انبار زیارت خانکا او یاراخیلو په شمول د نور یو شمیر غرور نه کانی وړي د اتحادیې د دغه مشر په وینا یوازې د کانو اوړلو ټرکونو چې دوی ورته فرش نومخلي شمیره یې د 1500 زیاته ده. د یاد اتحادیې چیرمن زیت الله خان مشال رډیو ته وایي تیل چې ګران شي ورسره د ګاډو سامانونه او د دوی د کور د ضرورت شیان هم ګران شي، نو کارخانداران باید دغه اړخ ته هم پام وکړي.
سنچیات تر کې موږ لارې اخیستې وزما یاد سی سیبا او دغه وخت موږ لګی 500 جوړې نه یو لک 1500 روپۍ تر ټیرونه رسیدلې دي او په 1500 روپۍ ما خپل ګربک سخی سیبل ودم وروړې په 2500 روپۍ باندې په 1500 روپۍ باندې په ګاډي پرش تړل، نن سبا په 1000 روپۍ ګاډي پرش تړلې شي. آر یو شی دغه سی ولې 1000 روپۍ کابل چې دغه زب 100 روپۍ باندې سبا راخلم زیدا ګرانی زدا دې زور بز چرته وباس نو مونږ دغه کړی د شیدنه مال رانه کی زما بل درک نشته دی نو زما بل لارشته دی.
د مومندو دغه کانی د سبحان خور شوقدر د یو سل او څلورو کارخانو نه علاوه میچنای کی څلويختو کارخانو ته او په ورس کروڑ په خور او د ملاګور خیبر ضلع کارخانو ته وړل شي. د کارخانه‌دارانو په وینا چې د زیارت مومندو د غر کانی خریدار په ټول ملک کې زیات دي. سید خان په پیښور او سبحان خور کې دوه د کانو کارخانې دي او په زیارت او خانقاه کې خپل د ماربلو درنګونه او یا کانونه دي. مشال رډیو ته د اکتوبر په 13 وویل دوی ګاډو والا او ته د یو من په سر 28 روپۍ کرایه ورکوي او دغه کرایه د ګاډو والا په خپل خوخه کړی و. د کانو اوړونکو والا او د حکومت یا قومي خلکو ترمنځ چې کله هم لانجه جوړه شوی زی انتظامیه او یا بیا پارلماني غړو پکې جرګې کړي او دغه لانجه هواره کړي. شپږ میاشتې وړاندې هم د مومندو د کمشنرۍ انتظامیې او د ګډوالو ترمنځ د ماربلو د وزن په سر لانجه جوړه شوه چې هغه د مومندو د قومي سیملې د غړي ساجد مومن لخوا د مذاکراتو په شکل کې هواره شوه. دغه مذاکراتو کې د کرایا وزن او نور شیان هم واضح شوه او یو معاهده پکې هم لیکل شوه. د اکتوبر په 13 مشال رډیو د ساجد مومن سره هم رابطه وکړه. نو نوموړي مشال رډیو ته وویل د یو وار بیا کوشش روان کړي چې د دوړو فریقونو ترمنځ لانجه هواره کړي ځکه د دغه لانجه زیات تکلیف مزدورکار خلکو ته ملاويږي. شانواز ترغزه مشال رډیو پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
اوریدونکو د کرکټ شلوریز نړیوال کپ دا وخت په عمان او متحده عرب اماراتو کې روان دی. په دې نړیوال کپ کې دا ځل شپارس لوبډلې برخه اخلي چې ترمنځ به ټولې شپږ څلوېښت لوبې ترسره کیږي. د اکتوبر پر 18 پیل شوي دا لوبې به د نومبر پر 14 په دوبۍ کې پای ته رسي. په دې ټورنمنټ کې چې کومې لوبډلې قوي ګڼل کیږي په هغوی کې یوه هم د هند لوبډله ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې د هند لوبډله په کوم ګروپ کې ده او د کرکټ په کومه برخه کې زیاته پیاوړې ده. راځئ دا رپورټ واورو.
د کرکټ په روان شلاوریز نړیوال کپ کې هغه لوبډلې په دوو ډلو ویشل شوي دي چې دې کپ ته یې نیغ په نیغه لار موندلې ده. په لومړۍ ډله کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز دي. په دویمه ډله کې هند، پاکستان، نیوزیلند او افغانستان دي. که څه هم زیاتره لوبډلو په تیرو 15 کالو کې دې نړیوال کپ ته ډیره تیاری کړې ده، خو د هند لوبډله یو له بیخي ډیرو پیاوړو لوبډلو ګڼل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې د هند په لوبډله کې هغه کوم څه دي چې له نور لوبډلو یا وړتیا زیاتوي. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی ارشد خان وایي هند د نړیوال کپ ته داسې لوبډله لیږلې ده چې په هر برخه کې صلاحیتونه تر زیاترو لوبډلو زیات او قوي دي.
very gay no khabalar de bomra spinners kem das is spinners that is that is afadi
arshad khan wel chi da hind lobdala ka nariwal cup gati no da nur tar sang ba da lobdali kaptan virat kohli da khpali lobdali pa batting ki muhim role lobawi. ویرات کوهلی د نړۍ په کچا د کرکټ په تاریخ کې په ډیر رنز جوړونکو کې پر اووم نمبر دی. هغه تر اوسه په ټیسټ یو ورځنیو او شلاوریزو نړیوالو لوبو کې په مجموعي توګه څه باندې دروي زره رنزونه جوړ کړی دي چې او یا سنچری او یو سل اولس ففټی پکې شامل دي. د سیمی پر کرکټ نظر لرونکی علی هوتی وای د هند لوبډلې تل په بیټینګ لوبه ګټلې ده، خو د د پوینا په دې نړیوال کپ کې د هغوی بالینګ تر بیټینګ لا زیات کوي دی.
بالینګ سترنګ کې د هندینو دا د پدی ورلد کپ کې د انډیا د ټیم د پارا یو نوې ساين دی، کوم چې په نړۍ کې بدې ځل لدا خلک ګورو په دې نړیوال کپ کې چې دا خلکو ته مخه ترازی. زما په خیال باندې ټول عمر هغې کپتانانو سای کې داسې جوړه شوې ده چې هغې په بیټنګ باندې میچونه ګټلي دي. دې ځل به کپتان د بالینګ چینجز څنګه کوي، کپتان چې دی هغه به د خپل انډیا بالران چې دي هغه به څنګه یوټیلایز کوي، نو دې ځل به د هغه د کپتانۍ دا ګور هم مخې ترازی.
د هند د کرکټ لوبډله د نړۍ له هغو لوبډلو ده چې ناڅاپي بدلونونه پکې نه کیږي، بلکې تر ډیره حده د هر لوبغاړي د بیټینګ او بالینګ کولو خپل ځای معلوم دی. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د سعودي عربستان د لوبډلې روزونکی کبیر خان وایي همدا د هند د لوبډلې تر ټولو مثبت اړخ دی. د د پوینا ناڅاپي بدلونونه په لوبغاړو کې ویره خپروي او د لوبډلې پر یووالي او کارکردګۍ اغیز کوي.
ټول امپورټنت شی هم دی په ټیم کې چې د ټیم ته دا هغه د خپل کس د خپل رول پته او هغه پوره کال د خپل رول تیاری کوي. اوس که فرض وکړو ډیر کسان چې هغه کله په یو نمبر کله په بل نمبر کې، نو د هر نمبر مختلف ډیمانډز او مختلف طریقه ده. نو ځکه د بولر د خپل بولینګ ځای پته ده چې نارملی 80% په کم په میچ کې په کم وخت کې بولینګ کوي، او بیټسمنانو ته خپل د بیټنګ 100% پته ده چې په بیټنګ اورډر څه وي. کرکټ چې دا کانفیډنس گیم ده چې کله د خلکو کانفیډنس کمزوري وي،
د دې شل اوریز نړیوال کپ لپاره د هند په لوبډله کې د بیټینګ په برخه کې کپتان ویرات کوهلی، کے ایل راہل، روہت شرما، ایشان کشن او هاردیک پانډیا په نړۍ کې له نومیالیو لوبغاړو دي. د بالینګ په برخه کې یا جسپریت بومرا، روی چندرن اشوین، بنوشور کمار او محمد شامی نړیوال شهرت لري. هند با پادی نړیوال کپ کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 24مه د پاکستان په وړاندې د متحده عرب اماراتو په دوبی میدان کې ترسره کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو د خبرونه د پای شي بي دي لن خبرونه بالا نسې اجمل اورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای د ګرانه سیاتی دوله وجب د اکتوبر لشلمی څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. د تحریک انصاف حکومت خلاف جوړ شوی د سو مخالفه ګوندونو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې یو غونډه تول چې د عمران خان حکومت ناکامه شوی نو استفاده ورکړي. هلته د پاکستان د منصوبه بندي وزیر اسد عمر ویلي دي چې ګرانی یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې دنیا مسأله ده. له مومند څخه د خبر پښتونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمر او اړوند کې نسبي 1500 غاړي د سپتمبر له 28مې راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. دوی وایي چې د کارخانو مالکان دي کرایانه زیات کړي. د ځایي ماربلو کارخانو اتحادیه بیا وایي چې د ټرکونو کرایې د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلې و، خو په دې اړه نور مذاکرات کول ته تیار دي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 15 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې کابینه د دې ترڅنګ د منځري هم ورکړي چې اوسټول افغانان کولی شي بغیر لفیسا آنلاین ویزې واخلي. نن او سبا د روس په ماسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړی غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 6مه کیدونکې د ماسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس او افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د کورونا وایرس وبا پر مهال چین، روسیې او شمېر نورو هیوادونو سخت قوانین راوړي چې د بیان ازادۍ حقونه محدود کړي او ناکیدین یې خاموشه کړي دي. دا خبره نن په یو ریپورت کې کړي. او د عمان په مسقط کې په نړیوال شل اووریز کرکټ کپ کې سکاټلند پاپوا نیو ګینی ته د یو سل شپږ شپېته رنونو هدف ورکړی دی. پاپوا نیو ګینی دا مهال په شپاړسم اوور کې د شپږو وکټو په زیان یو سل شل رنسونه جوړ کړی دی.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.